یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د امریکا متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایتالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړي شي. سویس وایي په تیره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تیره میاشت په سویس کې 1340 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نوي تن افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره دغه هېواد ته لېږل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 50,000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. د اوکراین سمندري ځواک وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې وستر جنگي بړې لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بړې چې اورسک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بړې وه. په رسنیو کې په پرونیو خبرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بړې څخه پورته کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په واوري چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار کوي. د طالبانو له ویان صبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړي.
خدا دې چې دوی د افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان ورکی همداسې د موقف ته درناوی کوي.
په نورستان کې مو د رغاونې له وړو نویو پروژو خبرو.
د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو.
په کندوز کې پسرلنۍ میلې تودې شوې. روغتیا د شتون شمنی پروګرام کې د پسرلي په وخت د حساسیت موضوع له ډاکټر سره څېړو. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړ جاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی او افغانستان نن د نړیوالو ترهګرو په خوندې پټن ځای بدل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوي ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیویي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو خبرداری ورکړ. تر هغه چې طالبان یو ټول منلی او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځ ته راغلی وي ونه مني، دوی به یې پر ضد خپلې مبارزې او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیری نیسي، شکنجه کوي او وژني، هغه څه چې د جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګر ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوې ژمنه ماته کړي او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی. د په خبره کرا راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد کلیوي خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخواني فکر او سوچ کې وي چې د تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
طالبان او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی و چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکرات په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالیو کې د چلو پاک او بور سوالو پایپ او بخښه او نورګرام ولسوالی کې د چلو پاک او بور سوالو پایپ خزمونی پروژې پیل کې شي. د دغه پروژو مالی لګښت مشمانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي چې پکې ګڼو کسان ته به د کار زمينه برابر شي. د راپورونو لمخې پوسلګونو کسان به د دې پروژو له درکه کار پیدا کړي. د پروژو له بشپړې دو سره به له 2000 زیاتو کورنۍ او دنجونو د لیسیز د کوون کې به هم له دې اوبو ګټه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د سخلو پاکو بور سوالو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومان ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګې د ټی وی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څکلو پاکو اوبه چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالۍ او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په لګښت د سخلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان په مرکز پارون او نورګرام ولسوالۍ کې به سباندې 200 کورنیو ته د چلو د پاکو اوبو زمينه مساعده شي. د رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو چې د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره سړک ته بیا رغونې چارې مخ په بشپړې دودي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د خبر ته خوښ دي، خو په ورته وخت کې غوښتنه داده چې دا سړک ته پوښ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کیلومتره سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40 ستونزې هم نسی حل کولای، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکو خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه هم ورته جوړ شي. د دغې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی او اوسیدونکو نکي بولا ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک ترڅنګ ښوونځي هم ورته نه جوړ شوی.
په داسې حال کې چې نو سړک جوړ شوی، نو کلینیک جوړ شوی، نو مکتب جوړ شوی دی، په دوه اندازه باندې څه خلاص ولا خدای خو چې هغه سی ویني اساسي جوړ شي، پوښ شي، قیر شي، ویني به نورم خشي.
د دې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نکیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وړاندې ورته په دونی مساتونه کې هم نسور رسیدلای، خو وايي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو. د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وایي چې دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالیو حلقوي سړکونه دا مې پیشنهاد کړی دی او دا به ان شاء الله په خیر کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې تشویش نکا.
حیات الله د میدان وردګو ولایت د ټولګټو چارو پر ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وایي دغه سړک ډیر خراب وو، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متر او متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نام زیات کړای او متر ته رسول دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پام وړ مثبت بدلون راسي.
ولسواکي
دوی دارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک لپاره اندېښمنې دي. دوی وایي هغه مهال د طالبانو د مخنیوي له امله ونه شو کړای چې د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، او اوس لورګانې هم د دوو لسیزو په تېرېدو له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. بل ورته یو شمېر افغان ځوانانو په خواله رسنیو کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره د حق غوښتنو یو کمپاین پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي، یو انجلۍ د خپلې تجربې په اړه وویل:
ما وخت د چې خوندزي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې خوندزي ته ننوځو، او موږ بیرته کورونو ته راوستلو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 15 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وسه نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر مزړل، فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې نا امیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بیعدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخواني ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې
بلور ته د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅونې لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین په داسې وخت کې په دې ولسوالۍ کې شروع شوی چې وړ مورز د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وای د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي د عام پوهونې کمپاین تل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام د سلرو چې د دعوت ارشاد مسولین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کوو، ګرځو هغه شاګردان چې هغه د مکاتب سره شوق نشته یا د فلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته، غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کو ماشومان مکاتب ته مدارس ته راجلب.
د سیمه اوسیدونکو هم په دغه کمپاینونو او سیالیو خوختی او لټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکې مالیار وایي
په دې خطر راغلی د لس ولسوالیو ترمنځ یوسف لخوا د خپل ټورنمنټ جوړ شوی زیات شمیر سیلبینو مت راغلي دي. ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ لپاره راوځي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د هڅونې لپاره د کرکټ سیالۍ پیل شوې ده. د کرکټ لډګره په نړیواله کچه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن پنځمه ده او دا ټیسټ میچ ډیر مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره ځکه چې استرالیا پاکستان ته سفر کړی دی. تر اوسه پورې دوه ټیسټ میچ لوبې کړې دي، دواړه مساوي شوي دي. دا درېمه ده. دا که هر یو ټیم وګټله هغه به د دغه ټیسټ لوبو جام ترلاسه کړي. استرالیا په لومړي ځل بیټنګ وکړه، 391 منډې وکړې، بیا پاکستان په 288 منډو آؤٹ شو. دغه په ځواب کې استرالیا 228 منډې په دوه مپاڼې کې وکړې، درې لوبغاړي وسوسېدل او لوبه پاکستان ته ورپرې شو. تر دې دمه اوس د غرمې د ډوډۍ وقفه ده او د پاکستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. 146 منډې کړې دي، پاکستان ته 215 منډې پکار دي چې دا لوبه وګټي او استرالیا ته 8 وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړي دي. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات له اسمت څاروان.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف پنهښ شوې دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپل فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمنشي وروسته د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
الاس اګریډ دات وی مست اولسو انکریس اور سپورت فور اوذر پارټنرز ات ریسک.
نن د ناټو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه پټانګ زد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوې دي.
درجاو بالتی پولش څه ټوچ
له دې چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. یو څلو څلوېش هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړې. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 18 نورو هیوادونو سپین رائے ورکړه.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې موسا اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پایل سره د کندوز د بدن دخته ته د خلکو تګ راتګ زیات شوه. دا سمسوره دخته د کندوز خارطه سیر ما پرته ده. په هیواد کې د روان بي وسلې او ناخوالو سربیره سکل پسرلې په دې دخته کې د هغه خلکو کړه ګوړه زیاته لیدل کېږي چې د غلطه میلو تورسي. نور په دې ریپورت کې
پسرلی پر رس دو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغه سمسورې دښته ته د کندوز له بیلابیلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډې کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی. ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنې د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تیر یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغه سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریح ځای بلل کېږي ډېر کم خلک ورته راتلل. خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده. دلته موږ دښته ابدان ته راغلي یو دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چارف بالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس ولې چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ هم دلته پروس کله پرتله موږ څه کړو د چند پیسې اخلو دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکی ودرشکلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به م چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر وای کاغه شپای کو راز الحمدلله ما امنیت د هیڅ خبر نشته.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام با خاطر آرام
له نیک مرغ سشکال خلک په ډاډمن فضا پرته لویری او په آرام خاطر سره د ابدان سمسوري دشت ته د میلو او تفریح په خاطر زی نور کلنه به موږ د شهر لڅلورو دروازو د باندې نه سوتلی. دا ډیر د خوشی ځای دی چې سشکال امنیت
د ورستوي پر لپسې ورختون لامل د ابدان دښته خښ نشوي او د دې دښتې په کګو وګو د روکه د تازه راټوکیدلو ګلونو خایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچانو ولاړو تورو کې دوی نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونه بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. د اسلام آباد د پنشن بی پر کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپړې ډیپلومات افغانستان ته تللی و او هغه وخت د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونې په باور پکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یو کمربند وی لارې پروژه سمه پلی کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلی ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سره لاندې لیکنه خبره کړې ده. طالبانو له افغان جنو سره خپل ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپل دوه ورځې مخکینی پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړي. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یو ښوونځي له ور سره چې نجونې راغونډې شوې وي د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړي چې نجونې سره خوري شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې نجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې ښوونکي کمی دي. د ورځپاڼې په باور په حقیقت کې د دې پریکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم بدل شوې دي، لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارت وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بی سرحده خبریالانو په وینا دا خبر هم راخیستې ده چې نږدې اتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان جنود ښوونځیو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله څاري او د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د پرسمت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخ تراغلی څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
دیوانو مدینه ده د یولسن ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه د غوړ سیمه مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې موږ د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کې.
سلام زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. ټول مکتب دروازې بندې وي او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډیر وژړل او ډیر خواشینی سولو. موږ ډیر خواشینی خپل راتلونکی خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
زکرانو محمد د بدغه سوالت د غورمشت ورسولې څخه ستاسو ته دغه پیغام پریږدم. یو همدستون چې دغه د سړک ستونزه دی، موږ د سړک سره ډیر په عذابدار غلی سړک د غورمشت ورسولې څخه نیولې د څو تر غلینو څو تر هراته پورې دا سړک ډیر خراب دی، نه د پوښسوي بيخي موږ ته مشکلات ډیر کړی دي.
زید خان په ولادت خکوان ورسولې سره د دې خکوان په ورسولې کې نه مکتب نہ شپخانہ نہ یو سڑک نہ یو شیزہ یعنی خلق ایم ڈیر لپکر لان زون کی نہ دی تاسل طریقہ ز پی اسلامی امارات تہ دغه کوم سی دی ول سوالی ته توجه کی او دی ول سوالی ته یو کارو
مسلین ټول په دی باندې مکلف دی شدی بعدن پر دی غور وکي چې د مستحکم خلق ته ولی د مرسنه ورکول کیږي د شپږو و میاشتې کې د خلکو نومونه نوښته سوي دي، مرستې نه وي ورکول سوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناشتې که څنګه خبره ده، په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د امارت ټول مشران هم سر نه ګرځوي.
اخمل پرها د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخت تر رسمیت نه پیژندل چې تر څو خپل تګلار نه یې بدله کړي، باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، خزینه ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې نه په غربي کلتور باندې. خو هیڅکله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي، باید ژر تر ژره لاس په کار شي نړیوالې په رسمیت وپیژني، افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو ته زحمت ورکوم. زما د طالبانو د مشرانو سره د غوښتنه ده چې پر د شان دي محصول څه کم کې، ځکه د وطن خلک ستړي دي، ډېر سخته ګراني ده، ډېره سخته ګراني ده، داسې ګراني ده چې په شي باندې چا وس نه رسېږي، بل به خصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبد الواسی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د اسلام کریا د کلی اوسیدونکو تاسو سره په تماس کې یم. لوړپور چارواک څخه موږ دغه هیله ده چې موږ په ولسوالۍ کې خدیه نسته، نو موږ خدو ته ډیر اړتیا لرو. موږ چې وارثاب والا ته ورسو هغه 1500 ورجمه کې 15 ورځې کار نه کوي. فقط وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره و، سمانور همکاران مو ملتیا کوي.
ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو په دې پروګرام کې د پسرلی په محل د اساسیت په ارتباط د متخصص ډاکټر څرګندونه لرو. خو بیا یادونه وکم چې نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. د کونړ والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ، اسکایپ او ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخلي او د کونړ لوالي خپلې پښتنې وکړي. خو اوس لاند خبرونه. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د پوینا د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ نوی جوړ شوی و نه مني، پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانوي. شاغلی مسعود د نوی کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړی نه غوړي او غشتنه یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې احمد مسعود کولی شي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې ژوند وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپای ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوري او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعثه غړی شي. سویس وایي په تېره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو و. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تېره میاشت په سویس کې 1,304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې 10 کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 238 افغانانو پناه غوښتې ده. د اوکرين سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسي وستر جنگي پیړۍ لمن څوړې ده. د روسي د جنگي پیړۍ چې اور سکنه مې ده او د ځواکونو د تجهیزاتو د وړلو لپاره په تور سمندرګي کې د دغه یو تر ټولو ستر پیړۍ و. پر سنوي کې په خبرو شوی ته سرونو کې تور لګي او ور لیدل کیږي چې د پیړۍ څخه پورته کیږي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د ګلانو او شګوفو په غوړیدو یو شمیر کسان حساسیت کوي او په موسمی ناروغیو اخته کیږي. د ناروغیو کې اخته کسان د زکام او پوستکي په ګډون لبیل ابیلو ستونزو رانځوړي. د حساسیت څه شی دی او لاملونه څه کیدای شي؟ د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روختیا د ژوند شتمنی پرګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د حساسیت او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او یا د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپلې پوښتنې راته ولیکئ. زموږ د تماس شمیرې دی، د تماس یو شمیره چې واتس اپ هم پکې د تاسو کولای شي چې وی لیکي او زنګ راته وهي، یا په انټرنیټ کې که کیفیت انټرنیټ لري او یا هم په موبایل کې 00422122401. بل شمیره ده 00422122501. ورزو ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل شوې ده. ډاکټر صاحب محب الرحمن لغمانی خراغلی، راځي پایلې دی کوچې حساسیت څه ته ویل کیږي او په پسرلی کې د حساسیت ناروغي ولې د یو شمیر کسانو په منځ کې زیاتیږي؟
تاسو د سوال په ځواب کې ودا وایم چې بلندول دا د انسان د وجود دی او عکس العمل دی چې د یو مقابل لوري په د مقابل لوري د اکرمل په مقابل کې دا رامنځته کیږي. نو دا مختلف ډولونه لري. د کې دا امیونیټي یا مقاومت د وجود د کې ډېر رول لري. کوم اشخاص چې مقاومت د وجود ټیټ وي هغوی له ډېرو حساسیتونو سره مخ کیږي چې ډول ډول حساسیتونه دي. او دلته خو تاسو د موسمي حساسیت یادونه وکړله، خو دلته نور حساسیتونه هم شته چې په هغې باندې به د پروګرام په بهیر کې به سره بحث وکړو.
ښه اوس چې پسرلای دی او د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې ورشوګان شنیسوي دي، دښت شنیسوي او ګلان هم غوړېدلې دي، میوه هم ګل کړې دي او په ځینو سیمو کې لا هم دغه ګلان غوړېږي، څه ډول عمده ستونزې زیږوي هغو کسانو ته چې حساسیت لري؟
دغه ځینې خلک چې په عام فهم او غږیږو ځینی هغه بیا د انټی پورې ارتباط لري یا د غوږ ستوني پوزې ډاکټر پورې خدا بم زه ویم چې هغه ته الرژیک فرنجیت وي یو حساسیت دی چې د ستوني حساسیت دی چې مثال لترخو مرچکو سره یا ډېر یخو اوبو سره یا پیپسي اوس کی مثال یا ډېر غوړ خوري نو دا مرض نه رامنځته کیږي. دغه یو حساسیت دی کچې ته دغه ونو خوري دا مشکل ور سره نه پیدا کیږي، نو هغه الرجیک فرنجیټس یا تنسلونه یا پرسیږي هغه ته د ستوري تکلیف پیدا کیږي. او پات شو دا اوس موږ اوساسو په دې اوس موسم کې چې کوم دی خصوصا دغه د پسرلی موسم کې ګلان او سره ځینی خلک د ګلان او د ګردو سره مشکل لري، حساسیت لري چې بیا د دې پوزي بهيږي او دوی یعنی پرنجې ورته پیدا کیږي او د یعنی حتی د پورې چې دا وخت یعنی دوام کوي او زکام هم ورسره پیدا کیږي. دغه چې د خپل موسمي حساسیت دی چې هغه خلک چې دغه د ګلانو ګردو سره یا د فصل د شنکېدو سره چې دوی زموږ ته ځي فصلو ته ځي دوی پیدا کوي، نو دوی بیا یعنی پوزي او سترګو څخه سترګو سورواله پیدا کیږي، د پوزي سورواله پیدا کیږي، خارښت ور سره پیدا کیږي، د پوزي بیدنه ده. او بل ډول چې پټیو زموږ ته ځي خلک په دې موسم کې اغي پوستکی چې د لوخو سره یا شنو غیاو سره مشکل لري، نو هغه بیا د پوستکی له متخصصینو ترازی چې موږ پټیو تتلیو زمکو ته او موږ دغه حساسیت را پیدا شوه دی، خصوصا چې چپلکی په خوی سپلای او بوتان نی او خېلو سی وی نو هغه پنسو کې چې کوم پوسټکې پټي هغه مشکل سره نه مخ کیږي لسوندې سره هغه چې لوسی لاسونه او خې نو دا هم حساسیت کې چې دته مونږه کانټاکټ درماتایټس یا تماسي اگزیما یا درماتیت یا د حساسیت یو ډول وایو.
بله او ډاکټر صاحب، هغه کسان چې حساسیت کوي لامل څه دی؟ وجود کې کوم هورمون کمزورې دی یا کومه برخه دی وجود کمزورې ده چې دفاع نشي کولای، عکس العمل خي او همدا ده چې کاست ستونزه پیدا کوي؟
ډیر ښه پوښتنه ته اشاره وکړله. دا موږ مخکې د ایمونیټي سیستم یا د معافیت پورې هم ارتباط لري، د کوم اشخاصو چې ایمونیټي کمزورې وي یا ټیټه وي هغې له دغو ستونزو سره ډېر مخ کیږي، یا هغه خلک چې هغه اشخاص چې دوامداره سټیرویډیل ډرګز یا د سټیرویډي دواوې لکه بیتامیتازون دا د لږ خارښ دپاره لږ داسې دی اساسیت په مقابل کې دوی دواګان دوامدار استفاده کوي، دوی د وجود مقاومت ټیټیږي یا دوی ور سره عادت کیږي، نو دوی هم له دغه سیسو سره بیا ډیر مخ کیږي دغه اشخاص.
بله او ډاکټر صاحب، ممکن اوریدونکو ته دا پوښتنه هم وي چې څنګه دوی وکولای شي په پسرلی کې د وجود مقاومت لوړ وساتي؟ یو خدای دی چې په اکثرو هیوادونو کې د ځینو موسمي ناروغیو لپاره واکسینونه نشته، هم افغانستان کې فکر کوم تر اوسه د حساسیت واکسین یا نشته یا کشته هم ډیر عام نه دی. خلک څو کې ترڅو د وجود حساسیت د وجود مقاومت لوړ وساتي او دغه ویروسونه بریټ پونه کوي؟
لودین صاحب محترم، د ټوخي لپاره په ټول نړۍ کې واکسینو نشته چې هغه د یو کال لپاره دوام کوي، زی ځان ته یعنی هغه واکسین تطبیقی تر یو کال پورې، نو دوی بل دی خوندی وی له دغه چې کوم شیانو سره چې دوی حساسیت لري لاغې نه به دوی په امان کې وي. او پاتې شو د عمومي حساسیت لپاره الرجي لپاره چې داخل کې لري ورسره دا کتابونو کې راغلي چې دا 30 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین کیږي، او خو د طب ډاکټر صاحبان بیا مختلف نظرونه لري. نو زمونږ په افغانستان کې خو چې 3 کلن هم لاړ شي ورته واکسین کی، او که 4 کلن هم لاړ شي، خو بهرنۍ نړۍ کې او کتابونو کې د طبابت دا راغلي دي چې بهترین موقع یا ښه وخت د حساسیت د واکسین د پاره چې په ژوند کې یو ځل تطبیقیږي هغه د 30 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا تطبیقیږي. نو تجربو دا ښودلې ده لودین صاحب محترم چې که واکسین وشي بیا هم دغه د حساسیت ستونزه بیا هم رامنځته کیږي، اما په هغه قوت او هغه اندازه باندې زورونکی نه وي لکه څومره چې مخکې، یعنی څومره چې واکسین شوي وي. هغه کسانو چې واکسین اخیستي وي دوی دومره نه پازابیږي لکه چا چې واکسین نه وي اخیستی. نو هیله دا ده چې دغه څوک چې د اساسیت ستونزې لري نو دوی باید په خپل وخت سره هغه د 30 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ عمره پورې دي خپل داسې بااعتماده ځای ته دې لاړ شي او د اساسیت واکسین دې واخلي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ تاسو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې استډیو ته زنګ ووهئ. د تماس شمیرې بیا درته اعلانوم: 00 420 11 2 شپږ څلوېښت 01. په همدې شمیره باندې زموږ واتس اپ هم دی. بل شمیره د 00 420 11 2 45 01. ځینو اوریدونکو راته پر فیسبوک هم پوښتنې پریښي دي، خو راځئ چې اول د ټلیفون له لارې اوریدونکي راواخلو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
آزادۍ رادیو اوریدو لمونه لودین صاحب، زه اسد الله صافیم د لغمان نه یم.
مهرباني وکړئ صافی صاحب.
مننه لودین صاحب، د ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه کوم، او تخنیکی همکار تم سلامونه. لودین صاحب، د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا ده چې دغه برګي ناروغي تداوی وړ ده کنه؟ ده دا ځینې اشخاص په اخته دي ورته برګي ناروغي وي، دغه سپین ټاکی دی په کنه او خارخم رامنځته کی، دغه ناروغي د تداوی وړ ده او کنه؟ ده او ډاکټر صاحب نه مې یو بل پختنه ده چې دغه بولی لارو کې ځینې وخت خارخ رامنځته کیږي، یعنی بعض ډاکټرانو ورته کلوتری مازول ویجینل فوماد ورکي، مالهم ورته ورکي، نو دغه خارخ سن رامنځته کیږي او باید کوم اقدامات وشي چې دا په دغه ناروغي سوګاخته نشي؟ په بولی لارو کې خیمه خالی مازیرت لارو او مقاد کې دلته یو رقم خارخي، نو ځینې ډاکټرانو ورته بیا کلوټری مازول وی جنل ورکي او انټي بیوټ.
مننه کور ودان صفای صاحب، پښتنه مو واوریدل شو، حتما ډاکټر صاحب هم یادښت کړی دا موږ هم ولي کله بل اوریدونکو برا واخلو. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند ستوري پروګرام.
سلامونه نودین صاحب محترم،
ډیره مننه، مهرباني وکړئ ستړي مشه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، البته محمد نبی مولای د بغلان ډاکټر صاحب هم ډیر سلامونه کوم محترم. دغه پسرلی کې دغه بازي والو ماشومان د ځان خارخي او کوم پولی دانی پر اخیږي، ان معمولا نور وختو کې نه دغه پسرلی شي دغه مشکل کې پیدا کیږي. نو تقریبا زما په نظر دا به چنجي نه کوم الهر خبر نه یاري ویني به ګروپ دي، دا زیاتره وختو کې دغه مشکلاتونه پیدا کیږي پسرلی شي محترم. او دغه نه پښتنه ما
ښه ډیره مننه، سلامات اوسئ، خیر اوسئ، ډیره ډیره مننه. نور اوریدونکو ته به هم ورشو، به ډاکټر صاحب ته مراجعه ورکو چې پوښتنه ورته جواب کې. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده.
الو،
مهرباني غاګ مرادي.
نعمت الله خبره کوم، د روزګان د ولایت سوروره.
ښه، نعمت الله خان، روزګان نه تاسو ته زموږ خبرونه اوریدلې، دغه موسمي حساسیتونو باندې خبرې کوو، څه وایي تاسو د موضوع په اړه باندې؟
موضوع پر برابر خوب از دغه در سره شریکم لودین صاحب محترم، چې دغه خو بیا کوچانو طبيخ پیدا کیږي دغه سیاستونه، او دغه دغه ولی چې په دې باندې دی اکثره وخت دی پر یغم کو باندې ګرځین، او دغه سیاست او دغه ور سره پیدا کیږي.
تاسو خپل یا په کورنۍ کې کوم کس حساسیت لري او کیلری څه ډول وی جلدی تکلیف درته پیدا کیږي، د پوټکی یا پوستکی تکلیف او کنه زکام او ټوخی دا هم؟
الودین صاحب محترم از مر منطقه خود غرنی منطقه د سیدا سیاست بس یخانه منطقه در وخ ور سره پیدا کیږي دغه د ویني حساب ور سره پیدا کیږي چې بس د دماغ کمزوري وکی بالا د دماغ مرزي ور سره پیدا کیږي نو دغه پښتنه ځینلارم وسم الان ستاپ کورنۍ کې
ښه د کورنۍ غړي مو همدا چې پوزه وچیږي اکسیجن ستونزې لري که څنګه کله کې واضح کې ممکن ډاکټر صاحب بیا ښه ځواب ورته درکړي
لوجن صاحب محترم د ستوني درد بس ډیر لري ستونه وچ درد کوي او ټوخ ډیرو سره یې بس دغه اول زه خپل مم ډیر زیات ټوخ کیږي دغه مریض لرم بس د ستوني درد در وخت لرم نو دغه حساب ستاسو
سلامات اوسئ کور مو ودان پختره مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي راډیو دا روغتیا د ژوند شتملي پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لوټین صاحب سلامونه منی کیلو ملي تاسو او
ډاکټر صاحب سلام زرملوال صاحب خبر پختون خوان ستړي مشي تاسو راته د موضوع پاره سوي
تاسو هم چې ما په دې ولند پختنل د ډاکټر صاحب نه بغیر لدین سموشمي هوا بدلونی بغیر لدین مثلا د سبا خلک د غزنی عطر شي څوک وږي خوشبوي لګي لدین سره اکثره خلک زیات حساسیت لري کله بار کې کوم مثلا د ډاکټر صاحب لغمانای چې شریک کی مثلا یو معلومات راکړي دا به مخه یاله چې زه خاص خپل حساسیت نه لرم سره خو اکثره خلک چې وینم د خاطر خوشبي لګول سره دې سره زیات خلک حساسیت لري کله بار کې یو لړ معلومات راکړي
سلامات اوسې کور ودان زرملوال صاحب نظر مو ووریدل سو بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ازادي رادیو نوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ما پښتون ډاکټر صاحب صدا دې د زرش برابر باندې چې څه شي به دوی چې دا ورکسي
زرش ته کله زرا وضاحت ورکې چې دا ول سنځه تاسو یادوي
زرش دا دې چې وانه خنک شي خو بدرنګ یا ورجه داسې څه پازابوي سړي
کوم ځای مو پازابوي ګډه مو پازابوي د هضم سیستم او ک نه څه تکلیف دی جلدی هم درته پیدا کوي
یې نو تکلیف نه دی بازار دی وس خنک شی خوړی سي پاز باندې وبرازي او بل داسې دی د ویشته ور سره سپینېږي چې دا ورنه زرش هاس د دوا سره چې ورکسي
زرش ډاکټر صاحب تاسو په پختنه لری دی اوریدونکو نه
باندې پوینې شوما
او دی اوریدونکو ویل چې زرشت کوم ډول تکلیف ده دا لري وای چې پوزه مې ورسره بهږي زه په پوینه سم د اوریدونکو پښتنه مال کتاسو کومه پښتنه تر لري
دا زرشت دوی چشته وي د غستلا د دوی بدل د زمونږه فدغه راتل غوازی کی نو بیا په پوي سره
مهرباني تاسو اوریدونکو کتاسو زمونږه غاغوري ډاکټر صاحب ته پښتنه جواب کړئ
دله چی شي شکایت لري زرش پرې د خپل ځای چې حکم شینه د شکایت لري لودین صاحب هغه درته وي زبر ورته د حل لار او خیم ان شاء الله
او مهرباني دا وريدون کی فکر کوم واصل د مهرباني وکي ډاکټر صاحب وای چې کوم ځای نه تاسو شکایت لري
شکایت دا دی چې کوم وخت بادرنګ چې خلک شي یا ورځ د شی خورم دغه د وخت فزابې نور دسی مشکل سره زدا پر فز مبارزي
ښه زکام کیږي کله چې بادرنګ یا مثلا نور یخ شین اوخره زکام درته پیدا کیږي ممکن ډاکټر سه پښتنه یاد اخیستي
ښه د زرش نه د مقصد ریزشته سې شو پوسم لودین سه بل ورور ک سوال لري و دې پختی کني چې بیا جواب وترش
سلامات اوسې مننه کور ودان بل اوریدون کې راخلو بیا لارسو د پښتنه جوابونه ته مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یاست خیر لودین صاحب
و ډیر مننه خیر وسې تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولی او د موضوع په اړه سره ته وایي
د هرات ولایت د انجیل صالح سره نه اړیکنی ولی د عبدالمتین جان يم ستنه می داد چې زما یو مریض ده چې د اساسه پر بنیاد باندې کبل شی باندې دغه د سترګو خارش میکیږي او دغه رقم د سترګو د خارش سره سره پر دماغ باندې هم ګوږي چې دا اوس اساسات کې څنګه دي یو طبيب ته وره معقول دا اساسات دي نو د دې علاج څنګه علاج دي او د دې طریقه د غسل مشتنه کول طبيب سره
ښه دا تکلیف درته څو وخت پیدا کیږي په سرلیکي او کنا د کال په هر موسم کې
نه دا په هر موسم کې دا راته پیدا کیږي. دا سر کال څه به کار وایم، دا په دماغ مې بوجي او د سترګو خارش مې کیږي، او د سترګو خارش مې په ګرمۍ کې کیږي.
ښه ښه، یعنی اوس پسرلي کې خو کوم خاص حساسیت نه لري؟
دا را د سترګو خارش مې اوس فلحال موجود دی. سر دماغ مې هم بوجي او پر سترګو خارش مې اوبه را روانې د سترګو سره.
ښه ښه، کله چې مطالعه کوي اتمن
و
سلامت اوسئ، کور ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب راځئ چې د دې اوریدونکو پوښتنې ځواب کو، بیا به خبرونه همداسې مخته بیایو. زه به دا پوښتنې وکم. لومړی اوریدونکي اړیکه نیولې وه له لغمان نه، وایي دغه برګۍ ناروغي څه ډول ناروغي ده، د علاج ورته او کنه ده، او بل دا چې وای په بولی لارو کې بخار رامنځته کیږي یا د بخار دانی راخیزي، د دې د مخنیوي لارې چارې څه دي او عوامل څه کېدلی سي؟
د باندې با باسوکو لودین صاحب محترم، صافي صاحب سلامونه. پس له سلام دا برګې مراد چې دی یا ویټیلیګو یا سپینې لکی یا منګه او تاسو ورته ساده جب برګې وایو، نو دا خو یعنی عواملی داسې روخانه نه دي کتابونو کې، خو ځینې عوامل چې علماو یعنی طبي ډاکټرانو ورته اشاره کړې ده د طب، هغه دا ده چې د تروما یا ضربه یا زخم شي او ځای او بل سوختګي چې اوسوځي هغه ځای، نو دلته دغه سپین لکی پیدا کیږي یعنی سپین ټاپونه، او بل دا ساری ناروغي نه ده چې یو نه بل ته لاړ شي، خو ارسی ناروغي ده چې د پلار او مور نه اولادو ته ځي، او د تداوی وړ ده خو په هغه صورت کې چې زیړی ونه لري او ټول بدن یې ورته نیولی، او بل عمر د 45 نه پورته نی. دا ځکه چې حجرات بیا کمزوري، صحیح بیا میلانین یا د پوستکي د رنگ ته میلانین منغوایو، او دغه حجرات چې دغه د پوستکي رنگ تولیدي دي ته میلانوسیت حجرات وي. کله چې دغه ځای وسوځي یا ضربه وویني یا زخمی شي، لاغې نروسه دا ځای سپین پاتې کیږي، په دې خاطر چې لدی وجه نه چې هغه میلانوسیت حجرات نشي کولای چې دغه رنگ یا میلانین دا تولید کی، نو هغه ځای سپین پاتې کیږي. نو درملنه شته چې عمر یې 40 نه پورته نی او ټول وجود ورته نی نیولای او د زیړی تکلیفونه لري، نو مخکې نو په خو اوسې درملنه شته. او پاتې شو هغه دویم پښتنه، هغه مختلف عوامل لري چې یو عامل د قبضیت دی یا کنسټیپیشن مثال، او د دوی د کوششو کې چې دغه سرکړي شیان او مرچک او دغه پیپسي او دغه شیان چې وخوري، نو دغه باعث د دې کیږي چې دغه خارخ د دوی ته د دې خاصو ناحیو پیدا کیږي. نو دوی د کوششو کې چې پروتینی غذاوي چې د باعث د قبضیت کیږي دا دی ونخوري، او بیا خو لغمان خو یعنی شنه منطقه ده، خو زیاده او سبزی لري ترکاری لري، دوی د کوشش وکړي چې پالک او نور سبو څخه د استفاده وکړي، او بینډۍ او دغه نور چریان دي یعنی دغه ترکاریونه د استفاده وکړي چې د دې د قبضیت مشکل ورته پیدا نشي، او په زمون کې د خارخ تور سره هم بیا ورکیږي. نو دغه سرکړی شیان دغه سبب کیږي دغه تکلیف چې موږ وتا سم مخ کې وته اشاره.
ډاکټر صاحب، همدغه د قد کشک موږ ورته وایو، نه پیګم چې تاسو په ختیځ کې څه بولی، په ختیځ افغانستان کې همدغه تل کله کله بخار ته ورته سپینکی راخیزي، یا دغه جایونه شړیږي چې په ځینو کې د ګرمۍ لکبل، په ځینو کې ممکن حساسیت لکبل وي، هغه کله چې وشړیږي هم جل بخار زیات سی او کله کله دوامدار سی. د دغه شړیدو علت هم موسمي وضعیت ده او کنه د وجود ګرمۍ دي یا نور څه مسائل؟
د سینیو ناروغانو دغه سیباشوس ګلند یا دهنیا غدوات چې دی دغه ډیر فعالی پوستکه غړوالې لري دوی چې بیا په خصوصا د اوړي په موسم کې چې کله دوی دغه ګرم غذا یا مثال د پسه غوخه یا لم او یا وچه میوه پسته بادام کاجو ممپلی دغه استفاده کی نو دوی د پوستکي غوړواله زیاتیږي اجازه غلطه سیبیوم د سیباشوس ګلند نه افرازيږي دا چې کله زیات شي نو دوی ته بیا دغه د پوستکي غوړواله زیاتیږي الته تیار هوا ګرمي او د خولبي خلکیږي چې خولي شي نو بیا دغه ستونز سره مخ کیږي او بیا یو ډول بل موضوع د چې د سکبیس مریضي د سکبیس مریضي هم د ټول وجود او خصوصا دا د خپو قاتون چې دی دا په هغه کې ډیر یعنی په دې ناروغي باندې داخله غخته کیږي چې کله ملوث شو نو دا خارخ د شپې خصوصا زیاتیږي او چې کله وجود ګرم شو هم خارخ رامنځته کیږي نو بیا هغه ساري ناروغي د چیو نه بل تم دي.
ډاکټر صاحب دغه د بل اوریدونکو پوښتنه دا و محمد نبی بغلان وايي په ماشومانو کې مې په پسرلی کې یو ډول دانه یا بخار راخیزي
اغه د خپل اغه د ښکار خبره ده چې موسمی ناروغي ده د زمون ګوساسو د پروګرام موضوع ده چې دا موسمی ناروغي په درملنه باندې به دا پروګرام په پای کې به زباسو کم چې څنګه مخنیوي کیږي او دوی سو کی چې دغه سور څخه دغه شي په امان کې شي نو دا موسمی ناروغي د اساسیت ده او قابل تشویش نه دی او دوی دی ورته تشویش نه کی ان شاء الله زه د دې خبرونې په پای کې به هغه درملنه او لارخونه چې دوی ته په امان کې پاتې شي دا ورته خیم ان شاء الله دوی دی ورته وکړي.
بله او بل اوریدونکو روزګان نالي کني ولې و وای دوی کوچانه ژوند لري په دښتو کې سره ګرځي را ګرځي وای چې په ستونی دار تکلیفونه او ټوخی ورته پیدا کیږي کورنۍ غړو ته پسرلی کې دوی ته سوای
دوی د کو هڅو کې چې کله کوم ساحه کې چې دوی وی ګرځي دوی د خپل هغه کې دی او ته لاړ شي یعنی د باندې دی نیوي دوی د دوی سره ګرځره مشکل لري او وبو ته دی خپل لک توجه کی هغه وبو د صافي کی جالي سره او هغه نه د استفاده او کیو چې د ډیر اوس کی مایات د ډیر وخلی یعنی مایات هدف مې داده چې چې او ب او بلن شیان د ډیر خوري اوس کی او نو ان شاء الله د دوی د غسون د هریږي او چې کله دوی د غسون سره مخ کیږي د شپې نه وخت چې هوا بدلیږي دوی د باندې دومره نه وځي او سهار وختي او مونږ د سکینو په ټول موبو باندې دی چې ان شاء الله دا مشکل به دوی حل شي.
بله او ډاکټر صاحب زرمالوال صاحب ویلو چې ځینې کسان له اتر سره حساسیت کوي صرف مجموعي د حساسیت پاره پښتنه درلو د چې د دې علت څخه دلې سي
عموما لودین صاحب را به شو دا موضوع به روخانه کوم چې د ورونو ته د حساسیت په ټولیز ډول باندې مختلف ډولونه لري یو شخص له اترو سره حساسیت لري یو شخص له ګلانو سره حساسیت لري یو شخص له فصل سره چې د غنم وي یا نور فصلونه یې هغه سره حساسیت لري ځینی اشخاص له خوړو سره له غوستلو سره د میوه سره دوی سره حساسیت لري نو زما د یو جلدی ډاکټر په صفت د دغه حساسیتونو په اړه باندې دا د لازم لار خونه چې هغه بنسټیز درملنه ادا د لودین سم محترم چې د دوی باید لريواله وکي او یو لار خونه مې بل داد چې ډیر افغانان دوی دواګان اخلي لکه بیتا میتازون یا ډیکاډران یا کناکارت یا نور اویل پچکاری دغه ډیکاډران چې دوی دایمن استعمالوي د دوی د وجود مقاومت ټیټي او پرسوب د وجود رامنځته کوي او کمزوري کوي نو نور ناروغي نور ناروغي او ته یا سیکنډری انفیکشن ته چې نور ناروغي مداخله وکي هغه د زمينه مسئله دی دوی کوشش کوي چې د کلچین دوی اساسیت سره مخ شو خصوصا یا مثال دینی منګ تاسو ورته لړمۍ وایو یا پېتی ورته کاریا پیدا کیږي، دا یو گزری حالت ته بیرته په خکیږي، او کچیرته موږ ورته زر پاملرنه ونکو یا ونه ډیر شي پاتې شي هغه ته بیا کورونه کورته کاریا یعنی دوامدار ورته کاریا یا د ډیر وخت لړمۍ ویل کیږي، نو دوی دې په خپل سر